بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پناما هر أمت تيو استازي راغلي وو او چې څنګه استازي ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوي او زیاتې ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
دا تهران رادیو ګران او قدر منو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هیلې د چیرو غو جوړ اوسئ. نن د چهارشنبه ورځ د 1402 لمریز کال د غبرګولی میاشتې دریمه، د 1404 قمری کال د ذلحجې میاشتې څلورمه، او د 2023 زیږدیز کال د می میاشتې څلورویشتمه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، تر څو د نن ورځې یوه ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. بیا به د امریکا د پوځ لخوا په افغانستان کې له خزینه عسکرو څخه د اوزاري استفادې افشا کېدو تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د تلپاتې وږمې خپرونه واورئ. ورپسې به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته یوه کتنه وکړو، او په پای کې به هم په افغانستان کې د تاریخي آثارو د قاچاق په اړه یوه مرکه واورئ چې د پوهنتون استاد ببرک میاخیل او د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور پخوانی مشر رحیم الله خوګیاڼۍ ګډونوال دي. له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. نو ستاسو له ملتیا څخه یوه نړۍ مننه. اوس هم په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د محل خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د اسلامي شورا په تړاو د اسلام د اسلامي انقلاب د لارښود څرګندونې، د اقتصادي فعالانو د رول پر ارزښت د ښاغلي رئیسي ټینګار، د افغانستان او چین ترمنځ د مستقیمو الوتنو پیلیدل، او د صهیونیستي رژیم له لوري د 30 ماشومانو بندیان کیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د ایران د اسلامي شورا یا پارلمان د عظمت او ځایګي په محترم بللو سره د پارلمان د قانون جوړونې حیثیت د هغو د څارنې د حیثیت څخه ډیر لوړ او لا مهم وباله. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای نن د ایران د 11 پارلمان له استازو سره په کتنه کې دغه مجلس په مجموع او کلي نظر کې یو انقلابی، ځوان، خوځنده او د هیواد د ستونزو د لرې کولو لپاره د ښو مصوبو لرونکی پارلمان وباله، او د ګوندي ملاحظاتو او له چاپېریاله د نه اغېزمنېدا په شمول د قانوني جوړونې د لوازماتو په بیانولو سره وویل د پارلمان په وروستي کال کې د پراختیا د 1 پروګرام تصویبېدا او ارزونې د کال د شعار یعنی د انفلیشن د کنټرولولو او د تولید د ودې د شعار د پوره کېدا لپاره د لازمو قوانینو د تصویبولو په څیر لوري کارونه بې له ځنډه هڅو سره پای ته رسولی دي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په هر ډول قانون جوړونې کې کلي سیاستونو ته بشپړ پام ضروري وباله. وویل قانون په سلامتیا، طهارت او د خدای د رضایت او نصرت لپاره ولیکئ، چې که داسې شي نو حتما برکت ډلې کوي. د اسلام انقلاب ستر لارښود د هیواد د ستونزو پیژنګلوي او د هغو د حل لپاره قانون جوړونه د 11 پارلمان خصوصیت وبلل، او زیاته یې کړه له فساد سره د مبارزې، د توپیر د ختمولو، د انحصار د ختمولو، او د کسب او کار د رامنځته کولو او ښه کولو لپاره غوره قوانین په چورلیت او جوت ډول تصویب شوي دي. دوی د اوسنی پارلمان ځینې مصوبې ستراتیژیکې وبللې او وویل د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ستراتیژیک اقدام قانون یوه ډیره مهمه او اساسي مصوبه ده چې هیواد یې د جامع نړیوالې اټومي موافقې کې له سربدالۍ او د نه پوهیږم له حالته وژغوره چې هغو اجرایي نتیجې حتی په نړیوال ډګر کې هم لیدل کیږي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای سم کرچار او سم نظر د نظام د ټولګې د نزدېکت او بشپړ تیات نظر وباله او زیاته کړه د پارلمان او حکومت کرچار باید ملګرتیا او همغږي ولري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د اندونیزیا له چارواکو سره د خپلو خبرو اترو په رغنده توګه د خبرو اترو لړۍ د دو اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو د جدي ارادې ښودنه وبلله. د ایران پرېس خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر اندونیزیا ته د خپل رسمي سفر د دوهمې ورځې د پلانونو په دوام کې د چهارشنبې په ورځ له غرمې مخکې د ایران او اندونیزیا د اقتصادي فعالانو د ګډې غونډې په څنډه کې د اندونیزیا سیمه ییز او نړیوال موقف ته په اشارې سره چې په مهم سیمه ییزو ترتیباتو کې د دغه هیواد د غړیتوب او د داسې خلکو درلودل چې د ډیر نفوس لرونکي مسلمان هیواد په توګه هڅه او نوښته لیواله وي وویل دا ظرفیتونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مناسبې زمینې دي. رئیس په دې خبرې سره چې بندیزونه او فشارونه د ایران د ملت د پرمختګ مخه نشي نیولی زیاته کړه. ایران په مختلفو ډګرونو کې د خپلو ځواکونو مسلکي کسانو په هڅو سره ګواښونه په فرصتونو بدل کړي او په مختلفو برخو کې د پرمختګ په ګډون د پرمختللي طبي تجهیزاتو تولید چې د اندونیزیا ته هم وړاندې شوی دی لوړ ګامونه اوچت کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي چې زموږ د متخصصینو له نظره هلمند اوبه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وایي چې د دغه هیواد د متخصصینو له نظره په هلمند کې اوبه شتون لري او باید د افغانستان واکمنان په خپلو ژمنو عمل وکړي. د فارس خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر د هلمند د حقابې په اړه ویلي چې د غونډو او اړیکو نیولو په ترڅ کې د ایران د اوبو په حق ټینګار کړی او په وینا یې چې یادې مسلې ته به د حل لاره ومومي. نوموړې زیاته کړې طالبان ادعا کړې چې اوبه نشته خو راپورونه ښیي چې اوبه شته او لازمه ده چې زموږ تخنیکي ډله سیمې ته ولاړه شي او له دې لارې طالبان په خپلو ژمنو عمل وکړي. هغه ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو د ژورو اړیکو درناوی کوو او تمه لرو متقابل لوری د ایران د خوا د دوستۍ د پیغامونو په وړاندې د مسؤلیت احساس او په خپله دیني اخلاقي قانوني او د ګاونډیتوب په دنده عمل وکړي. ایران په یو سلاویا پوهنتونونو کې بهرني زده کړیالان جذبوي. ایراني چارواکو ویلي چې د دغه هیواد په یو سلو لسو پوهنتونونو کې د ساینس او ټیکنالوژۍ او په شپېته پوهنتونونو کې د طبي زده کړو په برخه کې بهرني زده کړیالان جذبوي. د ایران د خبر له مخې د ساینس تحقیق او ټیکنالوژۍ د وزیر مرستیال او د ایران د محصلینو د چارو د ادارې مشر هاشم دادپور د چهار شنبې په ورځ په که شعر کې د پوهنتونونو د فارسی ژبو د مرکزونو د رئیسانو په غونډه کې وویل پلان لري چې د راتلونکو درې کلونو څخه تر څلورو کلونو پورې د ایران په پوهنتونونو کې د بهرنۍ زده کړنو شمیر له 100,000 څخه 250,000 ته لوړ کړي. د داشپور په علمي ډګرونو کې د فارسی ژبې د خپرېدو په اهمیت هم ټینګار وکړ او ویل د فارسی ژبې د استادانو په مرسته باید دغه ژبه په ایران کې میشتو زده کړلانو ته په پوهنتونونو کې تدریس شي. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه پیل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت عملیاتي معین غلام جیلانی وفا د چین او ارومچی ښار ته د آریانا هوای شرکت د لومړۍ الوتنې په مراسمو کې وویل چې له چین سره په مستقیم ډول د هوا له لارې تګ راتګ د افغانستان پر اقتصادي ودې مستقیم اغیز لري او د دواړو هیوادونو د سوداګریزو او سیاسي اړیکو پیاوړتیا لامل کیږي. د نوموړي په خبره د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هیواد په هوایي ډګرونو کې د نورو فني ستونزو د حل لپاره کار پیل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس مومند په دې مراسمو کې له چین څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د منرالونو د پروسس په برخه کې پانګونه وکړي. مومند زیاته کړی چې سرپرست حکومت په افغانستان کې د چینایانو لپاره د سوداګرۍ بازار جوړوي. هرات کې د لاجوارد لارې دویم څلور ورځنۍ نندارتون پرانستل شو. د افغانستان په هرات کې د لاجوارد لارې په نوم د کورنۍ تولیداتو او لاسي صنایعو دویم څلور ورځنۍ نندارتون نن چهارشنبه د غبرګولي په دریمه پرانستل شو چې څلور ورځې به دوام ولري. د لاجوارد لارې دغه دویم نندارتون هرات کې د کورنۍ تولیداتو سره د خلکو آشنا کولو او د کورنۍ تولیدونکو او صنعتکارانو د کاروبار ودې په موخه جوړ شوی دی. یاد نندارتون کې په درې سوه غرفو کې زعفران، پلاس جوړ شوي توکي، زینتي لوښي او نور بیلابیل توکي نندارې ته کېښودل شوي دي. د هرات د صنایع او قانون خونې رئیس حمیدالله خادم د سرپرست حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت کې پانګونې ته زمینه برابره کړي او له صنعتکارانو څخه ملاتړ وکړي. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم په نورستان کې د نشئی توکو د کروندو له منځه وړلو په تړاو زموږ د همکار چمتو شوی راپور په ګډه اورو.
نورستان کې چارواکي وایي تر دا مهاله پر یو نیم زر جریبه ځمکه ولاړې د کوکنارو کروندې له منځه وړي دي. د چارواکو پر وینا چې په لرې پرتو سیمو کې به هم کرل شوي کوکنار له منځه یوړل شي. د نورستان د والي وین سیف الدین لټون وایي د اسلامي عمارت په شرطابه د حکم له مخې چې په نورستان ولایت کې د کوکنارو د کروندو له منځه وړلو کمپاین پیل شوی، تر دا مهاله د دې ولایت په نورګرام، دواب او وانت ویګل ولسوالیو کې پر یو نیم زر جریبه ځمکه کې کرل شوې د کوکنارو کروندې له منځه وړي دي. هغه وویل ولایتي اداره ژمنه ده چې پر پاتې لرې پرتو او غرایزو سیمو کې به هم د کوکنارو کرل شوې کروندې له منځه وړل کېږي.
علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان په اساس او د نورستان ولایت مقام د رهبرۍ د لارښوونې سره سم د نورستان ولایت د محلي ادارو مسؤلینو او مجاهدینو د دې ولایت په دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او وانت وایګل کې د کوکنارو کښتونه له منځه وړي دي. د دغه له منځه وړل شوو کښتونو اندازه تقریبا یو نیم زر جریبه ته رسیږي چې دغه کرل شوي کوکنار له منځه وړل شوي دي.
د نورستان د والي وان وویل د دې ولایت استوګن بېوزله او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. هغه وویل پخوا هم دلته هغه ډول چې لازمه و کار نه دی شوی. لټون وویل که څه هم چې یو شمېر مرستندوی ادارې په کرنیز ډګر کې په نورستان کې کار کوي، خو پروانه چې ولایتي اداره هڅه کوي کروندګرو سره د بدل معیشت لپاره د مرستندوی ادارو پام دې ولایت ته راواړوي.
د اسلامي امارت د نورستان ولایت مقام کوښښ کوي چې د نورستان خلکو اقتصادي ستونزو ته په کتو د بدیل معاشت پروګرامونه په دې ولایت کې پلي کړي چې د نړیوالو موسساتو سره هم په دې اړه ناستې شوي دي او یو شمېر پروژې د نورستان ولایت په بېلابېلو برخو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې کار کوي او عمل هم لګې دي.
که څه هم چې په نورستان کې د کوکنارو کښت چندانې مخینه نه لري، خو په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله په ډېری هغه ولایتونو کې چې پخوا پکې کوکنار نه کرل کېدل کروندګرو یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې وه. محمد آصف شینواری، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. په امریکا کې میشتې یوې افغاني پیغلې شبانه بسیج د افغان ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې د فعالیتونو له امله د نېشنل جیوګرافیک ټولنې د 2023 زیږدیز کال د کال غوره څیړونکې جایزه وګټله. د نېشنل جیوګرافیک انجمن جایزه هر کال د نېشنل جیوګرافیک څیړونکې ټولنې غړي ته ورکول کیږي چې د نړۍ مهمو مسلو او د ځمکې د وچې پر وړاندې ننګونې په ګوته کړي ورکول کیږي. شبانه راسخ په کابل کې لویه شوې او د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د طالبانو له نظره پټو ښوونځیو کې زده کړې کړي دي. شبانه راسخ له افغانستانه تر کډوالۍ وروسته په امریکې کې زده کړې وکړې او د سوله ښوونځي له بنسټ ایښودونکو څخه ده چې د افغان نجونو لپاره د لوړ کیفیت زده کړو په برخه کې فعاله ده. دا ښوونځی فارغو افغان نجونو ته نړیوالو پوهنتونونو کې د شاملېدو چانس ګټلو چمتووالی په موخه درس ورکوي. او وروستی خبر هم دا چې سینوستي رژیم درې څلوېښت فلسطیني ماشومان په سختو حالاتو کې بندیان ساتلي دي. د فلسطین د بندیانو او ازادۍ مؤسسې اعلان کړی چې سینوستي رژیم د دغه هیواد په الدامون زندان کې درې څلوېښت فلسطیني ماشومان په سختو شرایطو کې بندي کړي دي. د دغه اعلان له مخې په یاد زندان کې د ماشومانو او بندیانو د حقونو اړوند هیڅ ډول نړیوال معیارونه شتون نه لري او ماشومان په داسې خونو کې ساتل کیږي چې د هوا او روښانتیا مناسب سیستم هم نه لري. یاد سازمان ویلي چې بندیان ماشومان د خوراکي توکو لکه مخ د مناسبو لباسونو د نشتوالي، د روغتیا چاپیریال نشتون او په بندخونه کې د حشراتو د شتون له امله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. قدرمن اوریدونکو، زموږ خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو ستاسو له ملتیا یو نړۍ مننه. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
قدرمن اوریدونکو، تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته، چې موضوع یې ده د امریکا د پوځ لخوا په افغانستان کې له خزینه عسکرو څخه د وزاري استفادې افشا کېدل. آی فور مید کامنت ویب سایټ په یو راپور کې د په افغانستان کې د جګړې پر مهال د امریکایي پوځیانو لخوا د خزینه پوځیانو د وسیلې او غیر اخلاقي کارونې په اړه څېړنه کړې چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د شل کلنې جګړې پر مهال په پټو جنگي ماموریتونو کې له ښځو څخه کار اخیستی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې په 2011 کال کې د امریکا پوځ په پراخه کچه د ښځو څخه جوړ واحدونه روزلي چې د نارینه وو تر څنګ په جنگي ماموریتونو کې ترې کار واخلي. دا مسله په داسې حال کې رامنځته شوې چې په هغه وخت کې په جنگي ماموریتونو کې د ښځو مستقیمه ګټه اخیستنه منع شوې وه. د دغه راپور له مخې امریکایي پوځ په خپله روزنه کې له ښځو غوښتي وو چې له خپلو موروثي ځانګړنو څخه په استفادې د افغان نارینهوو د پارولو لپاره او له دوی څخه د جاسوسۍ او برخلیک ټاکلو مواد راټول کړي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د کړنو او عملیاتو د نویو اړخونو افشا کول چې د امریکا د پوځ له خزینه سرتیرو د وزاري استفادې پر بنسټ ولاړ دي، ښایي چې واشنگټن په افغانستان کې د خپلو موخو د لاسته راوړلو لپاره له ټولو سرو کرخو او حتی له کوچنیو اخلاقي معیارونو څخه هم سرغړونه کړې ده. د دې حقیقت سره سره چې د ډیرو کلونو لپاره د جنسیت مسله د امریکا پوځ جنگي او عملیاتي واحدونو ته د ښځو د جذبولو لپاره د یوه منفي لامل په توګه راپورته شوې، خو د امریکا پوځ له لوري د ښځو پر وړاندې د جګړې په برخه کې د خپلو پوځي موخو د پرمخ بیولو لپاره اوزاري لیدلوری په بشپړ ډول د دې مفهوم د بدلون لامل شو. د دې پر بنسټ د امریکا د پوځ قمندانان په دې باور دي چې خزینه سرتیری کولی شي د نارینه سرتیرو په پرتله په عملیاتو کې ډیر ګټور او ژورو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي. له همدې امله د امریکایي پوځیانو خزینه سرتیرو په ناڅرګند ډول او د عامه افکارو له نظره لیرې د جاسوسۍ معلوماتو په راټولولو او همدارنګه د متحده ایالتونو د ځانګړو ځواکونو د بریدونو له امله د قربانیانو د کورنیو په ارامولو کې مهم رول لوبولی دی. امریکا د جورج ډبلیو بوش د واکمنۍ پر مهال د 2001 کال د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته د ترهګرۍ پر وړاندې د تش په نامه نړیوالې مبارزې او د طالبانو د حکومت د نسکورولو په پلمه چې دوی یې له القاعدې سره په همکارۍ تورن کړي وو پر افغانستان یرغل وکړ. په 2011 کال کې د دغه اشغال په اوج کې هم په دغه هیواد کې د امریکایي او ناټو ځواکونو شمیر تر 140,000 تنو واوښت. خو په دې جګړه کې جګړه ځپلې هیواد کې د امریکایي او ناټو ځواکونو شل کلن حضور د ناامنۍ، بېوزلۍ، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق او د ترهګرۍ له پراخېدو پرته بل څه نه دي ورکړي. په پای کې هم امریکایي ځواکونه د افغان حکومت د شاه په خالي کولو سره د هغه د سقوط او د طالبانو په لاس د کابل نیولو ته زمینه برابره کړه. په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره د بایدن ټینګار د دې لامل شو تر څو دی د 2018 کال د اګست 13مه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه اعلان کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن په حکم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وتل چې په حقیقت کې دغه هیواد د حکومت د ډنګېدو او پر افغانستان د طالبانو د تسلط لامل شو چې په هماغه وخت کې د دې هیواد دننه او بهر پر د باندې د ډیرو نیوکو لامل هم شو. قدر منوریدونکو، زموږ تبصره هم په همدې ځای پای ته ورسېده. قدرمن اوریدونکو، یادونه کوم چې د دین وروسته زموږ دوه درې نور پروګرامونه هم تاسو ته په پرله پسې توګه نشریږي. د تلپاتې وږمې پروګرام دی، د ایران افغانستان مطبوعاتو ته کتنه ده، او همدارنګه یو ګردی میز هم لرو چې تاسو ته به خپور شي. نو له دې سره به زموږ د نن ورځې خپرونه هم پای ته رسیږي، او همدارنګه یادونه کوم چې www.parstoday.ir/p زموږ د ویبپاڼې پته ده، او تاسو کولی شئ په دغه ویبپاڼې کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه، بیلابیل علمي او کلتوري مطلبونه واورئ او مطالعه کړئ. نو قدرمن اوریدونکو، ستاسو له ملتیا یو نړۍ مننه. موږ هم له تاسو اجازه غواړو. د الله په امان.
تلپاتې وږمې.
ګلونو اوریدونکو سلامونه. د تلپاتې وږمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیري او معرفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنئی صاحب نظرونه وړاندې کیږي. هغه حضرت دغه ټولګې په سلور سلویختمه برخه کې د فلسطین د ازادۍ لپاره مبارزه، جهاد فی سبیل الله او یو فریضه او د اسلام مطلوب شی غنی، او د فلسطین مسله یو انساني مسله بولی. راځي چې د خبرونې په دې برخه کې د هغوی لنډ وینا ته وق شو. د فلسطین د ازادۍ لپاره مبارزه، جهاد فی سبیل الله او یو فریضه او مطلوبه اسلامي دنده ده. په دغه شان مبارزه کې کامیابی تضمین شوې ده، ځکه چې مبارز کس کو وجل شي له دوو حسنات او خیګړو یوې ترسیږي. پر دې سربیره د فلسطین مسله یو انساني مسله ده. ل خپل کورونو، کروندو، پټیو، د ژوند او کار لزایا د میلیونونو انسانانو شړل، هغه هم په قتل او جنایت سره، د هر انسان ضمیر او روح خفه کوي، او که همت او میړانه ولري مقابله ته را پاسوي. نو یوازې په فلسطینی او زیات نه زیات عربی مسلې پورې د ډیره محدودول یو ښکاره غلطي ده. کوم کسان چې د یو سو فلسطینی او کسانو یو سو عربو هیوادونو د واکمنانو سازش او ساز باز لدغه اسلامي او انساني مسلې د تیرېدو مجوز غنی، په مسلې په پوهېدو کې ډېر په لوی غلطه او یا هم د مسلې د تحریفولو په خیانت اخته دي. محترم اوریدون کو دا تلپات وگمه دغه پروگرام هم دیزه پایت رسیگی دا دی پا پینز سلوی اختم برخه که با انشالله پراتلون که پروگرام که دا حضرت آیت الله خامنه‌ای نور نظرونه در تولاندشی.
روت پانو تا کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې یو. ورسپانو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره تاسو ته په خدمت کې حاضر شوی او له معمول سره سم به په تهران او کوخونو د کابل او ځینو نورو بهرني ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکوو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
ایزانو په سر کې هم د اطلاعات ورسپانه اطلاعات ورسپانه نن انډونیشیا ته د اسلام ایران د ولسمشر د سفر په اړه خبرونو ته انعکاس ورکړی چې اطلاعات ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په دې اړه داسې لیکلي. جاکارتا ته د اسلامي ایران د ولسمشر د سفر په لړ کې د ایران او انډونیشیا ترمنځ د ملګرتیا او یو لس سندونه لاسلیک شول. په دې اړه د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویلي چې په بیلابیلو برخو کې د ملګرتیا د ګڼ شمېر سندونو لاسلیکي دا په ټولو زمینو کې د اړیکو د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو هوډ څرګندوي. د ایران او انډونیشیا د ولسمشرانو په شتون کې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو ټینګښت او پراخوالی په اړه دغه سندونه او یادښتونه لاسلیک شوي دي. دغه سندونه چې په جاکارتا کې لاسلیک شول پکې د ترجیحي سوداګرۍ د ویزو لغوه کول، کلتوري تبادلې، د درملو تولیداتو په برخه کې د څارنې، د ساینس ټیکنالوژي او نوښتونو، د تیلو او ګازو او یو شمېر نورو برخو کې د دواړو لورو ترمنځ د همکاري او اړیکو د پراختیا په برخه کې وو چې د دواړو لورو د لوړدبه مسؤولانو له لوري لاسلیک شول. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او تړونو لاسلیک د یاد هیواد د لوړو دوه مقاماتو د ملي او مشورتي جرګې رئیسانو او غړیو د دواړو هیوادونو سوداګرو او همداراز د انډونیشیا عالمانو او پوهانو په انډونیشیا کې میشتو ایرانیانو سره لیدنې او ناستې د سفر له مهمو هدفونو دي. یادولو ده چې د دوه ورځني سفر یوه موخه د سې هیوادونو سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراخوالی هم ښودل شوی دی. اطلاعات ورسپانه همدارز بیا لیکلی چې ترکیه په استنبول کې د ایران پر ضد د موسا جاسوسي ډله له منځه یووړه. د ترکیه استخباراتي او امنیتي قواو په دغه هیواد کې یوه جاسوسي ډله ونیوله چې د اسرائیلو په موساد کې تړلې او د ایران د یو دریویش کسیس شرکت پر ضد فعالیت کوو. دا ورسپانه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې په کابل کې د چین سفیر ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د دباو بندیزونو او لاسوهنې له سیاست سره مخالف دی. چین د ګوته پشمیر هغو هیوادونو له ډلې چې حاضر ده ما په کابل کې سفیر لري او د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې او ارتباطات هم لري. د افغانستان یو شمېر ګاونډیان لویدیځ او ان یو شمېر اسلامي هیوادونه په افغانستان کې پر ټولګډینی حکومت او افغانانو ته د ازادۍ او بنسټیزو حقوقو د ورکولو غوښتنه کوي، خو چین د نورو هیوادونو په چارو کې د نن لاسوهنې پر سیاست بیا ټینګار کوي.
قدرمن اوریدونکو د تهران کابو ټولو ورسپانو انډونیزیا ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د سفر په اړه مطالب لیکلي چې کیهان ورسپانه هم په دې اړه ځینې مطالب چې تاسو ته اورو لیکلي. دغه ورځپانه د ډیپلوماسۍ ریل ګاډي اندونیزیا ته ورسېده. تر عنوان لاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یولسو هوکړو د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. آیت الله سید ابراهیم رئیسی چې د اندونیزیا د ولسمشر په بلنې سره دغه هیواد ته سفر کړی، د دې هیواد د چارواکو له رسمي بلنې سره مخامخ شوي. د ورځپانې له راپور سره سم د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو او رئیسی د دې هیواد د ولسمشر شیز معنی په غولی کې د دوستۍ او سولې د نښې په توګه یو نیالګی هم خخه کړی. ورسپانه زیاتوي چې رئیسی څخه د تود او پرتمین هرکلی او وروسته د دواړو هیوادونو جکپور پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو، انرژیو او کلتوري چارو او د درملو د تولید په زمینه کې د همکاریو په پراختیا خبرې اترې هم کړې دي. کایهان ورسپانه زیاتوي چې دواړه لوري د ګډو همکاریو یو ولس سندونه هم لاسلیک کړي دي. د غورسپانه په یو بل مطلب کې بیا د ترکیه د ولسمشریزو ټاکنو دوه هم پړاو ته پاملرنه کړې ده او لیکي دا سیخکاری ګواکي د رجب طیب اردوغان د بریالي کېدو چانس له خپل سیال نه زیات دی. د ورسپانې له راپور سره سم د ترکیې له ولسمشر اردوغان څخه د سینان اوغان د ملاتړ د اعلانولو په نتیجه کې اوس اردوغان د ټاکنو په دوهم پړاو کې په خپل سیال قلیچدار اوغلو باندې بلاسه شوی. قلیچدار اوغلو له اردوغان څخه د سینان اوغنان د ملاتړ په غبرګون کې په خپل ټویټر کې لیکي: له ټولو هغو ځوانانو څخه غواړم چې د رایو صندوقونو ته حاضر شي چې له دې مخکې په ټاکنو کې ګډون نه وکړي. موږ راځو چې ترکیه او سیمه له ترهګرو څخه خلاص کړو. ورسپانه زیاتوي چې د ټاکنو پایلې کولی شي د ترکیې له سرحدونو ورآخوا د ټول لویدیځې آسیا او ناټو لپاره جیوپولیټیکې پایلې ولري. په دې خاطر راتلونکو ورځو کې ترکیه له اقتصادي او سیاسي هسکو ټیټو سره به مخامخ شي.
ازنو دا هم دا کابل چاپ ورسپانه یادونه کو چې موږ دا ورسپانه له انټرنیټ راخلو، محتوا پړې مسولیت پر غاړه نه اخلو. دا هم مسیر ورسپانه د افغانستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره کتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د چین سفیر ویلي له افغانستان سره خپلې اړیکې نورمال ساتلي او غواړي د اړیکې لا پیاوړي شي. نوموړي زیاته کړه چې ډېر ژر به د افغانستان او چین ترمنځ نیغ په نیغه الوتنه هم پیل شي. همدارنګه به د مس انکان ابتدایي چارې چټکې شي. وانګ یو ویلي چې د افغانستان څخه چین ته د صادراتو کچه زیاتوي او د جمهوریت روغتون د بیا رغونې ترڅنګ په افغانستان کې د ارزان بیا کورونو پروژه هم پرانیزي. په دې لیدنه کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان او چین ترمنځ د پروازونو پیل د اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو ښه فرصت بللې دی او د ویزو په ورکولو کې د لا اسانتیا وختنه کړې ده. او د نړیوال روغتیا سازمان بیا وایي چې په 13 اپریل میاشت کې له 15,00,000 شپږ سوه 15 کسانو سره په هغو روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي څارنې مرسته شوې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یې ملاتړ کوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې په نوم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو روغتیایي شریکان به د خپلو روغتیایي مرکزونو او ګرځنده ټیمونو په مرستو او کومکونو سره روغتیایي خدماتو ته دوام ورکوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د دریو ناروغیو کرونا، تورې، ټوخلي او ډینګي ناروغیو د زواتیالي خبر ورکړی دی.
عزیزانو، د کابل چاپ اطلاعات روز ورځپانه بیا په خپل نننۍ انټرنیټي پاڼه کې د بیلابیلو خبرونو ترڅنګ لیکي چې طالبانو په کندهار کې د دولتي روغتیایي علومو انسټیټیوټ د زده کړو له پیل سره سم د دغه انسټیټیوټ ټولې ښځینه محصلانې او ښوونکي بیرته خپلو درسونو او دندو ته غوښتي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د امیر اختیار ریاست مسولین وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې توانېدلی دي چې د طالبانو د امر بالمعروف ریاست سره تر ګډې ناستې وروسته یوازې د دولتي روغتیایي علومو انسټیټیوټ ښځینه استادانې او زده کوونکي بیرته خپلو درسونو ته وغواړي. دوی زیاتوي د روغتیایي علومو په دغه انسټیټیوټ کې ښځینه محصلانې په قابلګۍ، نرسنګ، روان پوهنې او د غاښو څانګو کې زده کړې کوي. د دوی په خبره دا مهال یوازې په کندهار کې د دولتي روغتیایي علومو انسټیټیوټ ښځینه استادانې او محصلانې دندو او درسونو ته غوښتل شوي او په خصوصي روغتیایي انسټیټیوټونو باندې خبرې روانې دي تر څو هغوی هم خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. د ناتایید شویو شمیرنو له مخې دا مهال د کندهار په دولتي روغتیایي علومو انسټیټیوټ کې شاوخوا 600 ښځینه زده کوونکې په بیلابیلو روغتیایي څانګو کې زده کړې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال طالبانو په ټول هیواد کې په پوهنتونونو او انسټیټیوټو کې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز ولګاوه، خو اوس مهال یوازې په کندهار کې په دولتي انسټیټیوټ کې د ښځو زده کړې او دندې بیرته پیل شوې دي.
ایزان اورس پانا تا دکتنی پروگرام وقت اندل تا پای درسی پارس ٹوڈے ڈاٹ آئی آر سلیش پی زمان دے انٹرنیٹی سائٹ ترکتے تربل پروگرام اپلو یاو مہربان خودے سپارو
او لتاسو لحضور اجازہ ہوڑا
سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلي دي چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو د هندري خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم و رحمت الله. ذات الله خنایم تاریخي اثر دی و هیواد فرهنګي او ملي شتمنۍ د واکمنان مسؤلیت لري چې د دې شتمنۍ ساتنه او پالنه تر سره کړي تر څو دی و تاریخ په توګه نسلونه او نور نړۍ ته د اړوند هیواد د فرهنګي ارزښتونو په توګه د نمونې په شکل پاتې شي. افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په ګڼ شمیر ولایتونو کې تاریخي او فرهنګي آثار لري چې په بل وختونو کې په غیر مسلکي توګه د دې آثارو کیندنې او قاچاق ګڼ شمېر فرهنګیان او وطنوال اندېښمن کړي دي. دغه هیواد په ولایتونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو په چوکاټ کې سربیره په مرکزي کچا ملي موزیم لري چې د پیړیو تاریخي او فرهنګي آثار پکې ایښودل شوي دي چې د ساتنې ترڅنګ د افغانستان او نړۍ بیلابیل سیلانیان ترې لیدنه کوي. په وروستیو کې د افغانستان د ملي موزیم مسؤلینو ویلي چې د 1500 تاریخي آثارو د قاچاق مخې په داسې حال کې نیولې چې بهرنیو هیوادونو ته لیږدول کېدل. دوی همداراز وایي چې خپله یې هم کیندنې ترسره کړي او په ترڅ کې ویستل شوي 400 تاریخي او فرهنګي آثار په ملي موزیم کې ښودلي دي. سوال دا ده چې قاچاق کیدونکو تاریخي آثار کیندنه څه ډول ترسره کیږي او ولې دغه آثار قاچاق د لیک زمینه برابر شوي. د تاریخي آثارو د خپل سرو کیندنو د مخنیوي لپاره باید څه وشي او په ګډ شمیر کورنو کې ښودل شوي تاریخي آثارو راټولېدو لپاره باید کوم ډول اقدام ترسره شي. د تهران رادیو اوسنۍ خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. په خپرونه کې را سره د ننګرهار پوهنتون پخوانی رئیس لیکوال او ژورنالیست ډاکټر پوهان ببرک میخیل او په افغانستان کې د ننګرهار ولایت د اطلاعات فرهنګ پخوانی رئیس رحیم الله خوګیڼی میلمانه دي. هیله ده خپرونه را سره تر پایه واورئ.
ننګرهار
خوږ اوریدونکو، یو ځلې بیا هم خراغلاست تاسو له تهران راډیو د هندارې خپرونه اوري. خپرونه په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي آثارو قاچاق او خپل سرو کیندنو مخنیوي او په دې اړه د مسؤلینو مسؤلیت باندې بحث کولو ته ځانګړې کړې. د بحث میلمانه مو د ننګرهار پوهنتون پخوانی رئیس لیکوال او ژورنالیست ډاکټر پوهان ببرک میخیل او د همدې ولایت د اطلاعاتو او کلتور پخوانی رئیس رحیم الله خوګیرنه میلمانه دي. هڅه مو وکړه چې په اوسنۍ خپرونه کې د افغانستان د ملي موزیم مشر هم له ځان سره ولرو. له همغږۍ سره سره بریالي نه شو چې په خپرونه کې زموږ پوښتنو ته ځوابونه راکړي. بس ورګرځو، بس به د هاغلی ډاکټر پوهان ببرک میخیل صاحب څخه پیل کړو. هاغلی میخیل صاحب، ډیر مننه چې زموږ بلنه مو منله. د طالبانو حکومت ملي موزیم چرسمبالی زبیر عابدی ویل چې شاوخوا 500 لرغونی تاریخي آثار چې بهرنیو هیوادونو ته لګول کېدل د قاچاق مخې نیولې. تاسو دقیق تام څه ډول ارزوي او څه فکر کوئ چې ولې دومره وخت قاچاق کوونکو ته ورکول کیږي چې تاریخی آثار تر لاسه او ان قاچاق ته زمينه برابرېږي؟
مننه خو ګرنه سپ له تاسو نه هم چې په یو مهمه ملي او کلتوري موضوع مو ماته د نظر سرګندولو فرصت راکړ. دا چې لرغونی آثار تر لاسه شي خو اقدام بوله موده یو ملي شتمنۍ ده، باید د قاچاق مخه ونیول شي او په ساتنه کې کوټلي ګامونه پورته شي. دا چې ولې قاچاق کوونکو ته وخت ورکول کیږي، دا پښتانه باید د اطلاعات او کلتور او نور اړوند مسؤلین ځواب کړي. خو زه یې دلایل بیلابیل بولم. یو دا چې د تاریخي او کلتوري ابداتو ځایونه تر ډیره مشخص نه وي. مثلا د خلکو په شخصي حریم لکه کور، ځمکه یا کلو بانډو کې په غونډیو یا د غرونو په غاړو کې د کیندنو په ذریعه باندې راوځي. بیا نو کلیوال او بانډوال فکر کوي چې دا د دوی خپل شتمنی ده، دای خپل حق ده او باید وی پلوری. کله چې په یو سیمه کې یو تاریخي توکی وموندل شي، یو لاسته راغلی توکی وپلورل شي، نو نور کلیوال هم تشویقیږي او د نورو کیندونو هڅه کوي. بل دا چې حکومت په ټولو سیمو یا شخصي حریمونو څار نشي کولای، نو ځکه یې مخنیوی مشکل دی. او بل دا چې دا توکي د قاچاق او لیک پر مهال په ډیرو پټولارو قاچاق کیږي. خو پټوله کې هغه ځمکې چې تاریخي عبادت پکې وو او دی د جنگونو په کلونو کې لوټل شوی او بهر ته قاچاق شوی دی. مسؤلینو هم ورته ډیره توجه نه ده کړې.
ډیر زیاته مننه ډاکټر پوهان ببرک میخیل صاحب. هغه لري ملاحو ګړې، تاسو څه فکر کوئ چې دغه کیسې څه ډول تر سره شوی او ولې د تاریخي آثارو قاچاق ته زمينه برابرېږي؟ طالبان څومره تهوت لري په دې برخه کې؟
سلامونه درنخ خو ګړې صاحب، تاسو ته، تاسو درنو قدرمنو اوریدونکو ته، د میز ټولو ګډونوالو ته ډیر مننه د باس کې د ګډون لپاره او د منګ د بدن لپاره کورمدان خیر وسې. متاسفانه د طالبانو راتک او د طالبانو مخکې وخت کې تقریبا تر ډیره پورې پاغه سیمو کې کاچاک کې د هغه ځکینو کې خپل سر کیندنې کېده چې هغه کې طالبان حاکم وو. او دوی فلحال لپاره هغه تاریخي نسخې، هغه تاریخي آثار چې هغه په تاریخي ارزښت لري، په تاریخي آثارو کې موږ بعضې داسې نسخې هم لرو چې هغه زینتي نسخې دي، کلونه ورباندې ډیر شوي دي، هغه د کوم په حساب باندې یا د بیلابیلو نړیوالو سټنډرډونو په حساب باندې هغه غونه منلې نه وي. ولې اکثریت هغه تاریخي نسخې چې هغه نړیوال مارکیټ لري، متاسفانه هغوی که چېرته اوس هم ونیسي، فکر نه کوم که طالبان بیرته موزیم ته وسپاري. بل تر ټولو غټه موضوع دا ده چې زموږ د تاریخي آثارو او د معدنیات چې موږ کوم لرو، د دوی تقریبا د سیمې تر ډیره پورې شریکي. متاسفانه دوی چې کوم معدنونه په قراردادونو ورکوي، د هغې ښه سروې جیولوجیکي نه کوي. اوس فلحال برحاله په بیلابیلو ځینو کې د شوکانې کار روان دی، په بیلابیلو ځینو کې په هغه کارونه چې روان دي په هغې کې تاسو خبر یې تنه چې تاریخي آثار په کې دي. فلحال د نفرایټ او کرومایټ باید صحیح په قراردادونو ورکړي په ګوشتې ولسوالۍ کې. د هغې کرومایټ او نفرایټ چې څومره عاید دی د هغې څو چند دی هغه خلکو یوازې د تاریخي آثارو د رئیسو نه او بیرته د هغې د خرڅلاو نه پیدا کړي. متاسفانه دا یوازې په ننګرهار کې نه ده، بادغیس، فراه او غور ولایتونو ته که ورشو په جون، خاص، بالامرغاب، تیوري او انردرې ولسوالۍ کې هم عین شکل باندې خو په طبع باندې دغه کیندنې روانې دي. د هرات په ګلران ولسوالۍ کې، شربند، کشغي او چشمهټاس کې، یعنې په دې سیمو کې هم په دغه مسایل تر اوسه پورې روان دي. تقریبا دا اپډیټ معلومات دي چې د دوی هغه مجسمې هم په کې تر اوسه پورې پیدا کړي دي او لوښي هم په کې پیدا کړي. په دې کې د بودیزم او د خوارزمیانو د وخت تقریبا ډېری آثار ترلاسه شوي دي. کله چې معمولا د طالبانو حاکمیت راغی، یعنی دې سره یوه غټه اندېښنه هم دا وه چې دوی تاریخي آثارو ته په درنه مخکې هم نه دي کتلي، ځکه بودا مجسمه وه چې د دوی په وخت کې خرابه شوه. کله چې د طالبانو واکمني راغله، د آیکوم یا د موزیمونو نړیوالې شورا هم په دې باندې یوه اعلامیه ورکړه د افغانستان په آثارو باندې. هغوی اعلامیه کې دا وه چې اوس په الحال د افغانستان تاریخي او فرهنګي آثار دواړه نه دي خوندي. نو د هغې اعلامیې په اساس باندې وویل شو چې تر دې د پورې دا مسایل چې موږ یاد کړه دا په وخت سره د دوی فلحال دا جریان لري.
وګوردونکو یو ځل بیا هم خرغلاسه تاسو له تهران رادیو هنداره خبرونه اوري. په خبرونه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو قاچاق مخنیوي وړاندې بیلابیلو موضوعاتو باندې بحث کولو ته ځانګړي شوی دا د بحث میلمانه مو ډاکټر پوهان ببرک میخیل او هغلی رحیم الله خوجنی دي. بیرته ورګرځو بحث ته. هغلی میخیل صاحب، تا میخیل صاحب، د ملي موزیم د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 400 زیات تاریخي او نور آثار د کیندنې لارې ترلاسه کړي او ملي موزیم ته یې ښودل دي. د یو ژورنالیست او فرهنګ پال پتوګه ستاسو مطالعات ده چې دا کیندنې څومره مسلکي دي او د افغانستان په ډیری سیمو کې خپل سر کیندنې کیږي، په دې اړه باید څه وشي؟ او وروستۍ پوښتنه ورسره یو بل هم، یو ځای کوم ډیری تاریخي آثار ځینې خلکو په کورونو کې ساتلي دي، د دې آثارو د راټولېدو او ملي موزیم کې د ایښودلو په اړه تاسو کوم وړاندیز لرئ؟
هغه کیندنې چې د مسلکي اشخاصو په ذریعه وشي چې د همدې برخې مسؤلین وي، دا ښه خبره ده او ښه اقدام دی. او بیا لاسته راغلي آثار په ملي موزیم کې کیښودل شي. خو زیاتره کیندنې چې د غیر فني اشخاصو لخوا، یا که داسې ووایم چې په خپل سري ډول وشي، نو دا غیر فني کیندنې دي. فني اشخاص چې کله کیندنې کوي، له هغو سره نقشه او کروکي او د ساحې د تثبیت اسناد موجود وي او د مسؤلیت له مخې دا چاره سرته رسوي. فني ډول کیندل شوي او قاچاق شوي دي. زما وړاندیز دا دی چې هغه چا چې آثار یې په کور کې ساتلي وي، د یو ملي مسؤلیت له مخې دی د اطلاعاتو فرهنګ د تاریخي ابداتو شعبې ته وسپاري. بل وړاندیز مې دا دی چې د اطلاعاتو فرهنګ مسؤلین دي د قومي مشرانو او سیمه ییزو بارسوخو خلکو د مرستې غوښتنه وکړي چې هغوی کلیوالو ته دا سپارښتنه وکړي، او چا چې تاریخي توکي په کورونو کې سپارلي وي د اطلاعاتو فرهنګ د تاریخي ابداتو شعبې ته یې وسپاري. بل وړاندیز مې دا دی چې کلتوري او فرهنګي مسؤلین دي د تاریخي آثارو په ارزښت ځینې سیمینارونه او د عامه پوهاوي غونډې او مجلسونه جوړ کړي چې خلک یې په ارزښت پوه شي چې دا یوه ملي شتمني ده او په ساتلو کې هر سړی او هر شخص مسؤلیت او مکلفیت لري چې وی ساتي، او که د دغه سي کیندنو د خپل سرو کیندنو پر مهال دوی څوک ګوري چې خپل سري کیندنې کوي، اړوند مسؤلین ته خبر ورکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر پوهان ببرک میخیل صاحب چې موږ ته وخت را کړو او پوښتنې مو را ته ځواب کړی. هغه لې خوګنی صاحب، ستاسو په نظر باید د تاریخي آثارو د مسلګي کیندن لپاره څه وشي او یا د ملي موزیم مسؤلین کوم مسؤلیت ادا کړي چې په خلکو کورونه او خواره ورزینو کې تاریخي آثار راټول او ملي موزیم غني کړي؟
کوم څه چې دونی ولې دی تاریخي آثار نوم ورکړي، هغه تاریخي آثار نه دي، فرهنګي آثار دی. او یا گانا شو یا بل شو یا بل شو، هغه تر ډیره پوری فرهنګي آثار دی. یا مثلا زړه بلچه شو، زوړ یم شو، دا شو، هغه شو، دا مسایل زموږ فرهنګي آثار دي. تاریخي ارزښت تر ډیره پورې نه لري، ولی صحیح ده چې هغه ساتل هم ډیره بهتره خبره ده. خو زموږ لپاره فی الحال تر ټولو زیاته اولیت هغه تاریخي آثار دی. او د افغانستان په اکثریت سیمو کې فی الحال لپاره په کورونو کې چې چیرته آثار وي، هغې دوی کولی شي فی الحال که چیرته معلومات راټول کړي، هغې کورونو باندې هم عملیات کولی شي، هم یې قانع کولی شي تنه راټول کړي. د دې په هیله چې د دغې تاریخي آثار او هغه څه چې زموږ وطن راته خپل نس کې ساتلي دي، دا په بې باکه بیه باندې او د بې ارزښته بیه باندې، چې هغه د وطن په بیه باندې، یعنی موږ باید خرڅ نه کړو. کوم تاسو په هر ورځ د دغه مسایلو هم خبر لرو او هم یې ګورو. نو د دې په هیله چې د افغانستان چې کوم تاریخي ارزښت دی، کوم تاریخي دورې چې پکې تیرې شوې، لکه د بودیزم دورې هم مرکز و، هم یې د دغې زینه د خپرېدا، ځکه فرهنګي مرکز داسې دی چې پوخه فرهنګ او مذهب د دوی یوه مسله وه. نو د دې ځانه د بودیزم دوره خپره شوې، کاش چې بیا هم د مغسې د فرهنګونو د تولید ځای اوسي، او دغه څه آثار چې موږ د هغې دورې لرو چې هغې باندې حداقل وساتل شي، او په هغه رقم وساتل شي چې څه رقم موږ لرل.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه. له خپلو درنو دواړو بیلبرو څخه هم د زړه له کومې مننه کوم چې حاضر شول په خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړو او پوښتنو ته ځوابونه راکړل. په دې هیله چې د تاریخي آثارو ساتنه او پالنه په ښه ډول ترسره شي، د چې په یوې بلې موضوع په یوه بل خبرونه کې د نوي بحث سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو په بکر لاس پارو علامل
Thank you. Thank you.